درنو اوریدونکو سلامونه اله دا چې خبوای په کابل کې په 15 بجې شوه په روانه نیم ساته خبري مجله کې چې زه همین هیواد وړاندې کوم خبرونه او راپورونه درته لرو چې په پیل کې هم خبرونه په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشر پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي، هرات د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یونامه د مشر روزا وطنبای او د سفر هدف همدا و چې په زلزله ځپلو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غږ واوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د اکتوبر په 1 یوې سخت زلزلې د هرات ولایت اړوندې سیمې زیانمنې کړې چې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دې زلزله او له هغې وروسته ټکانونو کې نږدې 1.5 زره کسان مړه او شاوخوا 2 زره تنه نور ټپیان شول. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونو او 500 د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د هیواد مرکزی بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرونې پر یک شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازار ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. په بیان کې خلکو ته لارښوونه شوې چې په مرکز او ولایتونو کې د افغانستان بانک یا سوداګریزو بانکونو استازولۍ ته مراجعه وکړي او تر 100 افغانیو پورې نوي بانک نوټونه د زړو هغو بدل کې ترلاسه کړي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له کندهاره سږکال د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3,600 تنه شاوخوا کې دا رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 3,600 تنه کېږي چې 15,150,000 امریکایي ډالر ارزښت لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات دي چې هر کال افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو عواید راوړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12 بجو پلان شوې. د سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 15 لوبې کړې چې 3 بایللې، خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلې ماتې کړې دي. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل کوریایي سیال ناکاوټ کړ. د لوبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کال ځنډ وروسته لوبه کوله، کوریایي لوبغاړی هیجین پر په لومړي راوند کې د سوکانو او څنګلو په گزارو مات شو. د دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمیر 4 لسو ته ورسېد، خو حال دا چې خپلې 3 لوبې مخکې بایللې دي. اسرائیل وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلي سرتیري لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یورف ګالانت پرون وویل سرتیري د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حملې کوي او د ده په وینا ترهګر فعالان چې په هره کچوي په هر ځای کې یې په نښه کوي. اسرائیلو د اکتوبر په 1 پر خپل قلمرو د حماس ته وسلوالو د حملې او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1,400 کسانو د وژل کېدو په ځواب کې له 3 اونیو راهیسې د حماس ته له منځه وړلو په هدف هوایي حملې پیل کړي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیونه اوسیدونکو ته ویلي چې د شمال له هغو سیمو دې ووځي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا ملکي استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرائیلو پوځ د دې ګڼ مېشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ ملګری ملتونه وایي که څه هم له پاکستان څخه افغانستان ته د تلونکو کډوالو شمیر ډیر شوی، خو د دې سازمان اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له دې پالیسۍ لاس واخلي. په پاکستان کې افغان کډوال هم ورته غوښتنه لري.
منګه له ملل متحد نه داخله کو چې دا د منګه وسنې ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي ترڅو دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو یو ماشومانو د درملنې په خاطر د اتیا میټریک ټنه طبي وسایلو د استولو خبر ورکړی، او همدا ډول له غزې څخه به واورئ چې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وس هم راپورونه. ملګری ملتونه وایي له هغه مهال چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي، د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره را روان دی، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره را نږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې 10000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیری دا کسان ویریږي چې له هیواده د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجه او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپای ټولنې ویلي دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پایل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10 لک غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي په زور به وېستل شي. یو افغان میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د اعلامې افغان مجرمینو په عادي ژوند باندې ډېر بد او منفي اغېز درلودل. افغان مجرمین په یو ډېر سخت حالت شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه دا هیله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي ترڅو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د استلو پلان وغنده.
د لارین کې لمړی ځل زمونږه په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني وستنه د پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسی. دا یو غیر انساني عمل دی. دا بند کړي.
د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. پر راپور کې لښپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندي زیاتونه شوي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیرای خځې او نجونې لکاره منې شوي او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همدارس پر رسنیو فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي لاغه مهاله چې پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوی د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ستنېږي. همدا ډول د سازمان غوښتنه کړې ده چې د یو بشری نورین د مخنیوي لپاره باید پاکستان له دې پالیسۍ څخه خلاص واخلي. بلخوا د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان تر حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری هم د دې خبر په تاییدولو سره وایي دا کسان باید خوش شي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وای د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه یې له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم زه د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله والا. د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا و دا ظالم لپاره. د هغې سره کوم ماشوم بچی و په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی و. اوس د وو میاشتو دغه وړه ماشومه خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مورې وي چې دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زمونږ سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول. امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا د زړه بیماران پکشته پښتور کې بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وای د 2022 زیږیدیس کال اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه لدغه ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نو موړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کرشمیر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغه ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو موږ ته وایي موږ وایو د دې علاج کوو هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوې اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي. د یادونې ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وای کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وای په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو ماشومانو د درملنې په خاطر د 30 میټریک ټنه طبی وسایلو د استولو خبر ورکړی. یونیسف په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې مرستې کابل ته رسیدلې او دوی د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ پر خپلو ماشومانو د وروستیو زلزلو د اغیزو په اړه اندېښمنې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله ماشومان سخت زیانمن شوي دي. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې اتیا متریک تنه طبیعي مرسته د هرات د وروستۍ زلزلې له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د درملنې په موخه کابل ته رسېدلې ده. خو یاد سازمان دغه مرسته د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د وضعیت د هواري لپاره کافي نه بولي او د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د هرات ولایت اوسیدونکو شکیلا چې د یو 15 کلنې ماشومې مور ده وایي د هرات وروستیو زلزلو د ده پر لور منفي اغیز کړی دی. شکیلا وایي چې لور یې له زلزلو وروسته رواني ستونزه پیدا کړې.
زلزلو د روز اول خیلی ادامه داد.
زلزلې په لومړۍ ورځ ادامه درلوده. هغې تر سبا ماسپښین پورې څه نه خوړل. د بیلګې په توګه په بخښنې سره دلبدي یې لرله. اوس زما لور د شپې ډیر بد خوبونه ویني، ناڅاپه راپاڅیږي او وایي زه نه پوهیږم چې زه ولې داسې احساس کوم چې دا زما د پښو لاندې ځمکه خوري. زه احساس کوم چې یو څوک غواړي ما له تا څخه بیله کړي.
مریم چې د هرات د زلزله ځپلو له ډلې څخه ده دا هم وایي چې درې وریرونه یې چې ماشومان دي هم د هرات له وروستیو زلزلو وروسته په رواني او جسمي ناروغیو اخته شوي دي. د مریم په وینا یاد ماشومان د زلزلې له امله د خپل کور د نړېدو شاهدان وو.
ستونزه د بیلګې په ډول له ذهني پلوه هغه په آرام حالت کې نه دی. د هغه کوچنی ورور ناست وي، هغه چیغې کړي او ژاړي تر هغه چې یو ځان خوروي بل ځان بهر غورځوي. دوی ته دا ډول رواني او جسمي ستونزې پیدا شوي. دغه شان ماشومان یخ وهلي دي. شرایط داسې نه دي چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي.
هرات ولایت د روان کال د اکتوبر له 8 راهیسې د څلورو سخت زلزلو او تر زلزلو وروسته ټکانونو شاهد دی. د دې زلزلو څخه د اکتوبر د 8 نیټې زلزله مرګونه وه. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی یو 10 کلن جهانشیر د دغې زلزلې له امله د خپلې کورنۍ شپږ غړي له لاسه ورکړي. هغه د زلزلې د جریان په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه په دوړو کې په پسونو پسې روان وم. کوڅې ته راغلم، دیوال ونړېد. یوې وړې خور له خځلو ځان راایستلی و. هیڅوک هم پاتې نه وو. پلار، مور، درې ورونه او یوه خور مې مړه شول.
که څه هم په وروستیو دوو ورځو کې یو شمېر خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو د ګڼو کورونو نړېدل او ورته زیان اوښتل د دې لامل شوي چې ډېری کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې نه شي او له خپلو ماشومانو سره بهر سړې شپې تېرې کړي. موږ د طالبانو له ځایي حکومت څخه په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د اوښتو زیانونو، په دې زلزله کې د زیانمن شویو ماشومانو د شمېر او د هغوی د ساتنې لپاره د اړتیا وړ مرستو د اندازې په اړه وپوښتل. خو د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدنې کمیسیون ویاند احمدالله متقی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP ویلي و چې د هرات د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي.
په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلی پوځیان پرون هم د غزې د تړانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کړې. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرائیلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو په ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لاره. اسرائیلو چې د اکتوبر په 8 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حملې او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په ځواب کې له دریو نیو رئیس د حماس د لمنځه وړلو په هدف هوایي حملې پیل کړي، وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلي سرتیري لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حملې کوي او د په وینا د تروریستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرایلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرایلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو د ووزي چې د حماس جنګیالي د اسرایلو په وینا په ملکي استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرایلو پوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت پر اسرایلو اچولی، خو اسرایلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1,650 تنه فلسطینیان وژل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحدو ایالاتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې یې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
برطانوي ورځپاڼو لیکلي چې په دغه هیواد کې د کورونو د کموالي له کبله حکومت په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو پر هوټلونو چې باید برطانیې ته انتقال شي څه باندې 26 میلیونه پاونډ لګولي دي. میرر ورځپاڼه لیکلي د دې لپاره چې په برطانیا کې کورونه کم موندل کیږي د زرګونو هغه افغانانو چې په تیرو 2 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي لا هم یو شمیر په هوټلونو کې اوسیږي. له بلې خوا د برطانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2020 میلادي کال لاګست څخه د 2020 میلادي کال تر سپتمبر پورې د پاکستان په هوټلونو کې د افغانانو پر اوسېدو 26 میلیونه 800 زره پاونډ لګول شوي. اکثر هغه افغانان چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د برطانوي پوځیانو د حضور په محل له هغوی سره همکاري کړې وه او د طالبانو لوري ژوند په خطر کې وو پاکستان ته تښتېدلي. دوی په دې تمه پاکستان ته تللي چې له هغه ځایه به برطانیا ته ولېږدول شي، خو د برطانیا حکومت د استوګنځایونو د کموالي له کبله د دې افغانانو د انتقال پروسه ورو کړې ده. ورسته لدې چې پاکستان لخپل خاورې د افغان کډوالو د استلو لپاره مهلت اعلان کړ، برتانیا د افغانانو د استلو بهیر بیا پایل کړ او تیرونه د افغانانو لومړی جوپا چې شمیر 102 سنه وو په چارټر الوتکه کې لندن ته ورسوله. لا برتانیا بل خبریدونکو ډیلی میل رسپانې د کابل په وشیا میشت سیمه کې د پنځشنبه د ورځې د هغه چاودنې په باب لیکنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه د جمعې په ناوخته پړاو منله. په هغه چاودنه کې چې د دشتي بچی سیمې په یو ورزشي کلب کې وشوه د طالبانو په وینا 4 کسان وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي دي. خوایني شاهدانو ویلي چې د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات دی. ډیلی میل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي دایش په خپل ویب سایټ اعماق کې لیکلي چې دوی وتوانیدل بمی وسیله د شیاګانو د تجمعو په یو مرکز کې ځای پر ځای کړي او په چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبل واړه بیا ورزشي کلب سخت زیان من کړي. دا لیکنه لمخې په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې ښکاري چې تر چاودنې وروسته د ودانۍ یو برخه ویجاړه شوې او دننه ورونه بل دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه تر دې مخکې هم د کابل په دشتي برشي کې د زینو خونړیو بریدونو مسولیت منلې. په لیکنه کې وړاندې ولولو چې دغه ډلې په افغانستان کې تر ډېره پر خونځو، روغتونونو او جماعتونو لوی حمله کړې دي.
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژبو عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینې ژبپوهان اندېښمن دي چې د شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار لاهد څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم باسي. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذ باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه ته یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټول ژبو ته چې د ورکی دوه لک وسره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټول ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یا وزارت نن د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خبر کړی او پکې لیکلی چې د ژبو عالی شورا نن دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. پرون باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامسته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړ زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 2000 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
په نورستان کې څارویو لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس د وسایلو مرسته وشوه. جزئیات په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په هلو زلوي په پارون او عامه ولسوالۍ کې یو شمیر څارویو لرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالداري برخې مسؤل انجینر محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل ویشل شوي شیان د نږدې 900,000 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست په همغږۍ باندې او د مرالي متحد د خزو د برخه موشيشي په مالی لګخ باندې په مرکز پورونه وامه ورسواله کې شپږ شوتن مالداران ته د لبنیاتو د پروسیر لپاره وسایل په واکه ورکړ شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسیس او د لبنیاتو د راټولونې ډیر زیات مهم دی.
هغه د ویشل شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوی عصري ماشینونه او ټرنر او همدارنګه د دې د شیدو د پاکولو جالې وي او همدارنګه د شیدو د ټولولو لوښي شامل وو. همدې تر څنګ په دې کې صحیح کیټونه وو او همدارنګه د پنیر جوړولو لپاره هغه